کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. ترانو دوستانو ستلمه شهید آزادی رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه چملان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه پټ اجرایي اسناد موجود دي. ښاغلي پامپیو پرون د سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې ویل دغه اسناد د امریکا د پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. نور رپورټونه هم په دې خبرونه کې لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فریوا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکه. د سولې ولسی حرکت مسؤلین وایي چې طالبانو د دوی یو غړی د روزګان په مرکز ترینکوټ کې له ځانه سره بیولی. ایران د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې څه باندې 400 افغان کورنۍ د افغانستان لویدیځ ولایت فرات ته په زور ستنې کړې دي، او په امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو کې د لومړي ځل لپاره د کورونا وایرس مثبتې پیښې لیدل شوې دي. د خبرونو تفصیل. د سولې ولسی حرکت مسؤلین وایي طالبانو د دوی یو غړی د روزګان په مرکز ترینکوټ کې له ځانه سره بیولی دی. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د دوی بیول سوی غړی نظر جان نومیږي.
نظر جان او نور ملګري د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته ورغلي وو. هلته یې د سوکړې اړوند د هوکړلیک په اړه غونډه رابللې وه. په غونډه کې ستاینه کوله او دا نیک اقدام یې ستایه.
د شغله وطن دوست اشاره د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې ته د رسیدو هوکړې ته ده چې د شنبې په ورځ په قطر کې لاسلیک شوه. طالبانو تر اوسه د سولې ولسی حرکت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې هم د دغه حرکت غړي څو ځایه طالبانو بیولي، خو وروسته یې بیا خوشي کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي لوړ پوړي مسؤلین د روزګان د هراود ولسوالۍ ته تللي او هلته یې د ملي اردو د ځواکونو ستاینه کړې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د لوی درستیز مرستیال او د 215 اتل قول اردو قمندان او یو شمېر نورو پوځي مسؤلینو په د هراود کې د پرتو څو تنو سرتیرو رتبې لوړې کړې او ځینو ته یې د 15 ورځو اضافي معاش ورکړی دی. داسې ښکاري چې د تاوتریخوالي له کمېدو سره افغان چارواکي اوس په ډاډه په لویو لارو تګ راتګ کولی سي. د طالبانو او امریکا ترمنځ له تړون وروسته چې تیره شنبه لاسلیک شو د کومې لوی امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل سوی. طالبانو ادعا کړې چې د بلخ په یو شمېر ولسوالیو کې 40 تنه افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه له دوی سره یو ځای شوي دي. دا ادعا یوه ورځ وروسته لاغه کېږي چې په ختیځ ولایت ننګرهار کې افغان چارواکو وویل چې 14 طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي او وسلې پر مځکه ایښي. ایران د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې څه باندې 400 افغان کورنۍ د افغانستان لویدیځ فرا ولایت ته په زور ستنې کړې دي. د دغو افغان کورنیو ځینو غړیو ازادي راډیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي. له دې ډلې له ایرانه په زور ایستل سوی افغان کډوال محمد حسن پرون ازادي راډیو ته وویل
ما مدت چند سال به ایران زندگی میکردیم، بعد همین مریض سختی داشتیم که برده به طور
تا دای وای مکتو کال ایران کی اوسیدو د فامیل یو غړی مو سوځیدلی وو. د تداوی لپاره مو حل تولی وو. دوه نیم کال حل تو بیرته په زور راوی استلو. د ملک لاره مو فرات زانونه را ورسول. خدای شاهد دی چې د شپې خرڅ هم ولرو. دا زوړ کور کې میاشت 3000 کرایه ورکو او نه تنه ډوډۍ خور لرو.
د فرا ولایت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو رئیس رحمدین ریګیوال ازادي راډیو ته تایید کړی چې 423 افغان کورنۍ د فرا، هرات او نیمروز د پولو له لارې په زور له ایران ایستل سوي دي. یونیسیار یا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او افغان حکومت تل په عزت او په خپل خوښه د افغان کډوالو په بیرته ستنولو ټینګار کړی دی. زموږ اخلا ازادي راډیو ری. په امریکا یو شمېر نورو هیوادونو کې د لومړي ځل لپاره د کورونا وایرس مثبتې پیښې لیدل شوې دي. سکاتلند، دومینیکن جمهوریت، چک جمهوریت او د امریکا رود آیلند او نیویارک ایالتونو کې تیره ورځ د کورونا د مثبتو پیښو راپور ورکړل شوی. په نیویارک کې کورونا نیولی کس په دې وروستیو کې ایران ته سفر کړی و. په چک جمهوریت کې تیره ورځ چارواکو د کورونا د دریو مثبتو پیښو راپور ورکړ. په ایټالیا کې تر 1100 کسان په دې وایرس اخته شوي او تر اوسه 9 تنه مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي تر اوسه د ویروس څه باندې 6000 کسان نیولی دي او له امله یې نږدې 3000 کسان مړه شوي. د اوکراین د ولسمشر دفتر د دفتر رئیس اندری یرمارک وایي مسکو او کیف په مارچ میاشت کې د زندانیانو د تبادلې په دریم پړاو هوکړه کړې ده. د اوکراین د ولسمشر په وینا وبخشي د اوکراین د ولسمشری په ویپانه کې خبرسوي بیان کړه غلی چې د یارمارک د خبري د روسیې د مرکزی پلاوی مشر دیمتری کوزاک سره ترکتنی ورسته کړی دی. هغه د بلاروس په پلازمینه منسک کې سره کتلی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په تیر میاشت کې وخت له رسیدو ورسته د دغه هیواد په ختیځ کې د جګړې پای ته رسول خپل لومړیتوب یاد کړ. په دې جګړه کې چې نږدې شپږ کاله یې کېږي څه باندې دیارلس زره کسان وژل شوي دي. د روسیې او اوکراین ولسمشرانو په تېر دسمبر میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې په اوربند او د زندانیانو په اضافي تبادلې هوکړه کړې وه. او شمالي کوریا خپل اوبو ته دوه توغندي توغولي چې لا یې څرنګوالی او هدف معلوم نه دی. دا په داس سال کې ده چې دغه هیواد چې له امریکا سره یې خبرې په ټپه ولاړې دي غواړي بیا پوځي ننداره ترسره کړي. د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې چارواکو منلی چې دوه توغندي نن توغول سوي خو سملاسي تایید سوي نه دي چې دا بالستیک توغندي دي او که بله کومه وسله. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تېره دسمبر میاشت کې له امریکا سره په خبرو کې په کم پرمختګ غوسه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې هیواد به یې ژر نوې وسلې ننداری ته وړاندې کړي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونو ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې له طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه پټ اجرایی اسناد موجود دي. دا خغلی پمپیو څرګندونه او دا چې دغه پټ یا سری اسناد به څه وي په دې اړه به له کابله ریپورټ ولرو. په همدې موضوع باندې د نړیوالو چارو له کارپو محب شریف سره مرکه هم لرو. دا خوست اوسیدونکو د قطر په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان ته د سولې دروستلو تړون ته خوشبیني څرګندوي او هیله لري چې دا هوکړه به بین الافغاني خبرو اترو او دایمي سولې ته لار پرانیزي. لا خوست نه په دې موضوع ریپورت درته راوړو. پاکستان د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې تړون ته په خبرګون کې ویلي چې وس افغان مشران لدی ازمایښت سره مخامخ دي چې د افغانستان ګټو ته څومره لومړیتوب ورکوي. دا به هم واوري که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې له طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه پټ اجرایی اسناد موجود دي. ښاغلی پمپیو د یکشنبې په ورځ سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې ویل دغه اسناد د امریکایي پوځیانو د خوندیتوب لپاره مهم دي. طالبانو تر اوسه د دې محرمو اجرایی اسنادو په اړه له ازادي راډیو سره څه نه دي ویلي خو یو شمېر نړیوالو چارو کارپوهان په داسې مهمو هوکړه لیکونو کې د پټو مواردو شتون د پښتنې وړ بولي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره. دوستانو داسې ښکاري چې په کابل سټوډیو کې مو له پردیس صاحب سره چې له هغې ځایه باید په دې اړه معلومات راته وړاندې کړي اړیکه نه ده ټینګه شوې. په څو شیبو کې به له پردیس صاحب سره د موږ روابط ټینګ شي. پردیس صاحب که دماغ غوري مهرباني وکړئ له تاسو نور جزئیات اورو. غالبا زموږ په سټوډیو کې له کابل سره زموږ تماس کې ستونزه ده. زما تخنیکي همکاران هڅه کوي چې دا تماس ټینګ کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو له طالبانو سره د افغانستان د سولې د راوستلو د تړون په اړه په دې وروستیو کې څرګندونې کړې دي او ویلي دي چې په دې کې دوه محرم یا پټ اجرایی اسناد موجود دي. ښاغلی پمپیو د یک شنبې په ورځ د سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې ویل دغه اسناد د امریکا د پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. خاطر پردیس موضوع تعقیب کړي. زما تخنیکي همکار وایي چې تماس مو ورسره ټینګ شوی هم دا اوس. پردیس صاحب د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب له تاسو به جزئیات واورو نور.
سلامونه تاسو ته اړبه ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ورته هم اشاره وکړه د فبروري په 19مه د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمین دوحه کې د سولې هوکړه لیک لاسلیک شو. د دې هوکړه لیک لاسلیک کېدو وروسته ولسمشر ټرمپ اعلان وکړ چې د طالبانو مشرانو سره به وویني خو د افغان خو د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې نه پوهیږي چې ولسمشر ټرمپ به کله او چیرته له طالبانو سره وویني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې تېره ورځ د سی بي ایس ټلویزیون سره خبرې کولې وویل دا تړون تر د طالبانو سره د لاسلیک شوي تړون تر څنګ د نور محرم اسناد هم شته چې هغه یې پاړه باندې داسې وایي.
Public document was released yesterday. There are two implementing elements.
دوی د اجرایی انصرو نشته دا ډېره محرم دي. د اجرایی نظام اسناد چې زمونږ فوجیان د مسؤلیت لپاره مهم دي. د کانګرس هر غړي ته باید دا دوه محرم اسناد وخود شي. تورز مخکې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د پوز لوی درستیز مارک میل د استاذ د خونی لاغړو سره دغه تړون پاړه خبرې کړې وي. له هغه وو پختل شول چې په دې تړون کې کوم پټ اڑخ نشته. هغه ویل چې په دې اړه نه پوهیږي. لدی هرڅ سربیره بیا د تړون ډیری وختونه هم شته دي. ښاغلی پامپیو وایي د تړون ژور پیچلی او ښه سنجول شوی میکانیزمونه لري چې په اساس یې امریکا د داخلو اړخو نظارت او له هغو سره حساب او کتاب کولی شي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپو فرامرس تمنا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په دا ډول مهمو هوکړه لیکونو کې د محرمو مواردو شتون د پوښتنې وړ دی. هغه وایي
جوی که مربوط
به منافع ملی یا دغه هغه ځای چې د امریکا د ملی ګټو لپاره محرم وي زموږ سره علاقه نه لري چې پری پوښو. خو که د افغانستان ملی ګټو لپاره نور هر څه مورد چې طالبانو د امریکا سره په بحث کړي وي پټ وي هغه موږ ته مهمه ده او باید د اعتماد فضا رامنځته شي. که د اعتماد فضا رامنځته نه شي د سولې خبرې ګټن نه لري. خو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر دا تړون شفاف وګڼه او ویل چې په تړون کې له دې ور اخوا هیڅ بل معامله نشته. طالب اوس په دې تړون کې د دې دوه پټو اسنادو په اړه د دې رډیو ته څه نه دی ویلي. بلیان صاحب
ډیر مننه کوو. خاطر پر دې سو چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هغه څرګندونه یو پاړې د یو شمېر افغانانو خبرګون را سره شریک کړ چې وایي افغانستان ته د سولې د راوستلو تړون کې پر هغه سربېره چې په ماتو غخبار شوې دي دوه پټ اجرایی اسناد موجود دي. د نوموړي په وینا دا اسناد د امریکا د پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. په همدې موضوع خاطر پر دې د نړیوالو اړیکو ل شنن کی او کارپو محب شریف سره مرکه کړی دا او ورنه پختلې دي چې دغه دوه مهم اجرایی اسناد څه کیدای شي. محب شریف وای
یو مهمه مسله چې زه فکر کوم په هغه ارتباط باندې دوی د مسائل محرم ساتل هغه دا و چې د امریکایي پوځیانو جنگي جرایم او د هغه دوسیه مسائل چې هیڅ کله به دا راپورته نشي او هیڅ کله د هغه مسائل واضح نشي او په دې ارتباط باندې هیڅ ډول بحث او هیڅ ډول حقوقي صلاحیت د افغانستان هیڅ لوری باید دا ونه لري چې په دې ارتباط باندې ځینې مسائل راپورته کړي. دوه مسله چې زه فکر کوم په ځینو ځایونو کې امریکایانو چې کوم ډول پلان درلود یا کوم ډول اجراءات کړي دي د هغه په ارتباط باندې هم نه طالبان او نه امریکان غواړي چې په داسې شکل معلومات ورکړي چې هغه د په اصطلاح د امریکانو د معاملې یا د هغه تعامل اصلي څیره راوباسي. په ځینو ځایونو کې داسې شی شوي چې امریکان نه غواړي هغه راوایستی شي او د هغې پوره معلومات عامو خلکو ته ورکړی شي ځکه دوی په دې فکر کې دي چې د ځینو معاملاتو چې دوی د افغان لوریو سره کړي دي یا یې د په دې اوسني تړون کې د طالبانو سره کړي دي هغه دې په تفصیلي یا په داسې شکل باندې د خلکو مخې ته راوایستی شي چې اسناد ورسره وجود ولري او ملت بیا پرې خبر شي. دغه یو شی زه فکر کوم چې ښایي وجود ولري.
شریف صاحب فکر کوي چې دغه موارد چې تاسو ورته اشاره وکړله یعنی دغه دوه محرم اسناد چې امریکا یادونه کوي چې دا موجود دي د دې جزئیات بل طالبانو سره هم شریک شوی وي؟
زه فکر نه کوم چې دوی د طالبانو سره شریک کړي وي بلکې له طالبانو فایده غوښتل شوی وي د دې جوړجاړي په بهیر کې چې دغه شیونه دوی راونه باسي ځکه طالبانو سره یا د نورو هغه لوري سره چې د امریکانو په ضد جنګېدلي یا حتی په افغان حکومت کې دننه پاتې شوي دي، داسې مسائل شته چې هغه په افغانستان دننه او د کور نه بهر نړیوالې محکمې ته د جنګي جرایمو په شکل وړاندې کېدلی شي او یو ډول نه په یو ډول د امریکا لپاره سرخوږی راپورته کولی شي. دوی په دغې تړون کې که تاسو وګورئ هر ډول ممکنه مستقیم او غیر مستقیم ګواښي د امریکا متحده ایالاتو ته لري، کله یو کوشش کړی چې هغه په داسې شکل ځای په ځای کې په متن کې چې په هیڅ ډول باندې امریکانو ته ضرر ونه شي رسولی.
داسې محرم اسناد یا داسې محرم مادي یا فکتورونه چې په داسې په دا ډول مهمو تړونونو کې موجود وي، فکر نه کوي چې په راتلونکي کې به دغه ډول تړونونه تر پوښتنې لاندې لاړ شي؟
حقوقي مفهوم او مدلول یې دا دی چې کله په کوم تړون کې کوم شی په څه شکل ومنل شول، د هغې تړون ټوله محتوا بیا د هماغه منل شوي مفهوم په ګیر کې وي او د هغې یرغمل ده. دوی ځکه دغسې یو شی ځای په ځای کوي چې وروسته یې هم څوک ونشي کولی په مقابل کې یو شی راوباسي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم ناجیه صافی له څو اقتصادي خبرونو سره.
پاکستان د کورونا وایروس د پرختیا مخنیوي لپاره د چمن بندر د وو ورځو لپاره وتړه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی ویان جناقه نوید نن ازادي راډیو ته وویل کچېرې د ستونزه په وو ورځو کې هواره شي بندر به بیرته پرانیستل شي
و اگر مشکل زیات شد بازم وخت تصمیم میگیریم. تورخم کدام مشکل خاص نداره، د تورخم امروز رفت آمد وجود داره.
تر دې وړاندې ازبکستان هم له دې عمله له افغانستان سره خپل پوله تړلې ده. دا اقدام تر هغې وروسته کیږي چې په هرات کې د کورونا د روس یو مثبت په حساب چوا. په کابل کې نن د معلولیت لرونکو وګړو له لوري د لاسي صنایعو نندرتون جوړ شو. د دولت په چارو کې د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان ضیاء الحق فضلی ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندرتون د آی ډی او ایچ آی موسسې په همکارۍ د دوو ورځو لپاره پرانیستل شوی. نوموړي وویل چې د دې نندرتون له جوړېدو هدف دا دی سو د معلولیت لرونکو وګړو له کارونو ملاتړ وشي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لسنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 بیا افغانۍ شپته پوله، یو روپۍ یورو 3 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 3 بیا افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1080 افغانۍ.
نجیه صفایی و چی دا اقتصادی چی دا افغانستان اقتصادی خبرونه در واورول من نترکو. دوستان زموږ غږ آزادی راډیو ناوری دا افغانستان پاړه زین نور رپورټونه ملرو خو وس یوې سیمه ییزې مسلې ته ځو. دا تاجکستان د انتخاباتو کمیسون وایي چې پرون پرلماني انتخاباتو کې د مستحق رای ورکونکو په سلو کې څه باندې 15 بیا رای ورکونکو خپل رای کارولې. په دې انتخاباتو کې د ولسمشر امام رحمان د واک ګوند په وړاندې یو کوچنی مخالف ګوند درېدلی و. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړې ده. نوری صاحب را سره هم دا اوس په استودیو کې دی. نوری صاحب، د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسون چارواکو د ترسره شوو انتخاباتو په اړه چې څومره کسانو پکې ګډون کړی او نتیجه یې به یې کله اعلانوي څه ویلي؟
بلې ان صاحب، پرون د رای ورکولو د مرکزونو له تړل کېدو لږ مخکې د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسون وویل چې د شاوخوا 3,000,000 مستحق رای ورکونکو په سلو کې څه باندې 15 خپلې رای کارولې دي. دا د انتخاباتو د اعتبار لپاره البته له ټاکلي حد، یعنې په سلو کې له 50 زیات دي. که په انتخاباتو کې د ټولو مستحق رای ورکونکو په سلو کې څه باندې 50 ګډون ونه کړي، انتخابات اعتبار نه لري او د دوهم ځل لپاره باید ترسره شي. البته د یادونې وړ بولو چې د تاجکستان نفوس هم شاوخوا 9,200,000 دی. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون دغه راز وویل چې لومړنۍ نتیجه به نن اعلان کړي. د دې کمیسیون رئیس بختیار خدای ورزاده خبرلاند ته وویل چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو د فضا د برابرولو لپاره 3,412 د رایې مرکزونه پرانستي وو. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون دغه راز ویلي چې ټول 241 کاندیدان په دغو انتخاباتو کې درېدلي دي. د تاجکستان پینزش پیت کسیزی و لسی جرگی تا یو چلویح کاندیدان ده انتخاباتی حوزو پر اساس تاکل کی گیو ده نورو دویشتو چوکیو لپاره ده گوند لس ده سیستم لمخی خلق غوره کی گی
پا تاجکستان کی پتیرو انتخاباتو کی واکمن گوند برای خپل کرده سویل کی گی چی دازل کم گوند پارلمان ده و لسی جرگی ده چوکی گتلی
بیا هم ډیر تمه کیږي چې د امام رحمان ګوند به لوی برای خپل کړي په دغو انتخاباتو کې. البته د هغه په وړاندې یوازې یو مخالف ګوند او هغه هم ډیر کوچنی ګوند دی درېدلی دی. البته د یادونې وړ بولو چې دا له 2015 کال را په دې خوا چې د تاجکستان سترې محکمې مخکښ مخالف سیاسي ګوند اسلامي رنسانس غیر قانوني اعلان کړ لومړني انتخابات چې په دې هیواد کې ترسره کیږي. لکه څنګه چې مو ویل د امام رحمان د خلکو ډیموکراتیک ګوند به د پارلمان د درې شپېته کسیزې ولسي جرګې یا مجلس نمایندګان ډېرې څوکۍ وګټي. شپږ کوچني ګوندونه چې سوسیال ډیموکرات ګوند اس ډی پی ای په دې ډله کې یوازنی مخالف ګوند دی په دغو انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. د دې ګوند یوازې 15 کاندیدان په دغو انتخاباتو کې درېدلی وو. دې ګوند په لومړي سر کې 8 کاندیدان وړاندې کړي وو، خو د یوه کاندید په توګه د هر یو د ثبتولو لپاره ټاکل شوې پیسې ونه شو کولای چې برابرې کړي، او هغه هم شاوخوا $600 کېدی چې یو کاندید باید که چیرې نوم لیکي د کاندید په توګه دغه پیسې هم باید ورکړي. البته په مخکنیو انتخاباتو کې هم دا ګوند نه و بریالی شوی چې د ټاکل شوو ټولو رایو په سلو کې 15 حد پوره کړي چې وکولی شي د پارلمان یوه چوکۍ ترلاسه کړي.
وروسته پښتنه ده چې په انتخاباتو کې د شفافیت موضوع چې هغه ته تر ډیره مشروعیت ورکوي، په دې اړه کوم لوري یا نړیوال څارونکي څرګندونې کړي؟
تر اوسه پورې چا نه دي کړي، خو په تیرو 2 لسیزو کې لویدیځو څارونکو هیڅ کله هم د دې هیواد انتخابات شفاف نه دي بللي چې هغه د سیالۍ په فضا کې ترسره شوي وي. د ازادي راډیو د تاجکستان د څانګې خبریالانو چې د رایې ورکولو بهیر له نږدې څارلی وایي، د یوه کس لخوا څوځلي رایې استعمالولې وه، عمده ستونزه وه چې په دې انتخاباتو کې دوی لیدلې دي. په یوه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې ښکاري چې یو کس د واکمن ګوند لپاره څو رای په صندوق کې اچوي. په یو بل ویډیو کې روسیې ته مهاجر شوی د تاجکستان یو وګړی ښکاري چې وایي ورته ویل شوي چې د واکمن ګوند په ګټه باید رای ورکړي، که نه خپل کار به له لاسه ورکړي. البته د یادونې وړ بولو چې ډېر د تاجکستان وګړي هم په روسیې ته مهاجر شوي، هلته کاروبار لري. البته امام رحمان هم پوهیږو چې تقریبا کم 3 لسیزو را په دې خوا د تاجکستان واګې په لاس کې لري. له 1992 کال راهیسې د هغه پر واکمنۍ له اوږدې مودې راهیسې انتقاد کیږي چې مخالف ډلې زپي او انتقاد کوونکي هم غلي کوي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوري وو چې په تاجکستان کې د پرونیو پارلماني انتخاباتو حال راکړ.
آزادی رادیو تغوک ونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او سمده چی دا کابل چاب دینن رزی و رسپانو پکوم مسلو تبصیری کلی ناجیه صافی ورده کتنکی.
دنیا ورځپاڼې د طالب بندیانو په تړاو د افغان ولسمشر څرګندونو ته په اشاره لیکلي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي چې د طالبانو د 15,000 بندیانو د آزادېدو په اړه د مخالفت له لارې خپلو اهدافو ته ورسیږي. خو د سرمقاله لیکونکي په باور دا کار ځکه ناممکنه ښکاري چې د تر دې مخکې هم د انس حقانی د آزادولو، اوربند او نور مسایلو په اړه ورته دریځ نیولی، خو وروسته یې سرو کرښو خپل رنګ بایللی. دنیا ورځپاڼې لیکلي ولسمشر غنی وایي امریکا د طالب بندیانو د آزادولو صلاحیت نه لري، خو پوښتنه دا ده که غنی رښتیا هم د یو خپلواک هیواد په توګه د امریکا او طالبانو معاهده وننګوي او پر خپله خبره تر پایه بیا درېږي، دا بل امریکا سره په معاملاتو کې د افغان لوري موقف لوړ کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور داسې ښکاري چې اشرف غنی له دې کار سره د مخالفت له لارې د نورو شومو اهدافو د ترلاسه کولو په لټه کې دی. ویسا ورځپاڼې هم تر ډیره د سولې هوکړه لیک او طالب بندیانو د خوشي کولو په تړاو مطرح شویو خبرو ته سرمقاله ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي ولسمشر غنی پرونی خبرې سر څرګندوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته ظاهرا ستونزه د افغانانو ترمنځ پیدا شوې او په باور یې دا به د سولې پروسه له ماتې سره مخ کړي. بیسا ورځپاڼې لیکلي که ټول لوري په تېره بیا افغان لوري له هوښیارۍ کار وانخلي او دغه ملي غمیزه درک نه کړي، ښایي د سیمې او نړۍ دښمنو او په خپله افغاني مزدورو لورو ته دا فرصت برابر شي چې جګړې ته دوام ورکړي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي یو حقیقت دا دی چې د اشرف غني ډلګۍ سوله نه غواړي او دا به طالبانو ته په کاذب غرور کې پلمې په لاس ورکړي او د سیمې او نړۍ ځواکونه به بیا له دې وضعیت څخه ډېره ښه ګټه پورته کړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي افغان حکومت له خپلو نړیوالو ملګرو سره یو ځای د امریکا او طالبانو ترمنځ د دې هوکړې ژمنې ساري او تمه ده چې د رواني مارچ په 10مه نیټه به له طالبانو سره بین الافغاني خبرې وکړي. د سرمقال لیکونکي په وینا طالبان پر امریکا هیڅ فشار نشي راوړلی چې ګنې د ژمنو له عمل کېدا مخکې دي د هغوی 15,000 بندیان ور آزاد کړي او لیکلي افغان حکومت په دې اړه خپل اختیار چاته نه ورکوي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي افغان حکومت غوره بولي چې طالبان خپل را مخکې شي، ژمنې عملي او له جګړې لاس واخلي او داسې ضمانت ورکړي چې د زرګونه بندیان به بیا هیڅکله جګړې ته مخه نه کړي.
تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 7.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. همدارنګه که انټرنیټ لرئ نو بیا زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه اورېدلی شئ، بلکې زموږ رپورټونه، خبرونه، مطالب او اونیز پروګرامونه له نور تفصیل، عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د خوست اوسیدونکي د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان ته د سولې د راوستلو تړون ته خوشبیني څرګندوي او هیله لري چې دا هوکړه به بین الافغاني خبرو او دایمي سولې ته لاره پرانیسي. خوستوال د نظام د اساسي بنسټونو پایښت هم د دې هیواد د پرمختګ او د خلکو د یووالي لپاره له اساسي شرطونو ګڼي او زیاتوي که طالبان د پخوا په شان د قدرت د انحصار او پر خلکو د امارت د تپلو فکر ولري نو جګړه به دوام وکړي. امریکا وړ مورس د فبروري په 9 په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره د سولې هوکړه لاسلیک کړه. نجیب الله الوخیل له خوست نه تفصیل راکوي.
د خوست اوسیدونکي کلیوي خو د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په دوحه کې د سولې راوستلو تړون لاسلیک کولو ته خوشاله دي، خو تر څنګه هیله لري دا تړون به تر شا نورې داسې خبرې چې په دې هیواد کې د جګړې د دوام لامل شي ونه لري. د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې دا تړون به په افغانستان کې دایمي سولې ته لاره پرانیزي.
کومه توافقنامه یا پیمان چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ پرون په دوحه که لاسلیک شو، واقعیت دی چې دا د سولې د پاره لمړنۍ ستر ګام وو چې د دایمي سولې د پاره په افغانستان کې یو بستر آماده کوي. خو موږ هیله من یو چې هغه اندېښنې او تشویشونه چې د ولس سره شته دي او یا له ځینو سیاسیونو سره شته دي چې ګویا د دې پیمان تر شا هغه څه چې په پیمان کې لیکل شوي د دې تر شا نور څه پټې معاملې داسې نه وي چې په افغانستان کې د یوې بلې جګړې د پیل لپاره معامله شوې وي او دا په هیڅ وجه د ولس دپاره زغم وړ نه ده.
د سولې د هوکړې په خوا کې د خلکو، سیاسیونو او ښځو اندېښنه دا ده چې د جمهوریت تر چتر لاندې د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې له زیان او ګواښ سره مخامخې نه شي. د خوست د ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان وایي
د ولس په نمایندګۍ غوښتنه دغه ده چې د کوم چېم چې لوستر وړي دي، کوم نظام چې لوستر وړی دی، کوم بیارغونې کورونه هم چې لوستر وړي دي، دا باید حفظ شي. تر څنګ یې افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه، ټول مملکتونه چې دلته شتون لري، استازی شتون لري، هغه باید دوی ته کلک متوجه شي او تر څو موږ نظام او حکومت دوام او پایښت وکړي.
په خوست کې د قومونو پیوستون شورا اجرایوي مشر سید کریم خان خاکسار بیا په افغانستان کې د نظام د اساسي بنسټونو پایښت د دې هیواد د پرمختګ او د خلکو د یووالي لپاره له اساسي شروطو څخه ګڼي.
اول خو د افغانستان بنسټونو سره باید غرض ونولی شي، د افغانستان بنسټونه په خپل ځای پاتې شي. پوتې شوه مخکې د طالبانو حکومت چې دوی د امارت په نوم جوړ کړی و چې هغه یوه ډله وه، یو طرفه و، دې سره بیا هم افغانستان خلک جوړ نه شي تلی، بیا پخوانی جنگونه تکراریږي.
د ناظم بادشاه په نوم د خوست یو بل اوسیدونکی هم وایي د دې سولې په وجود کې باید یو داسې پراخ بنسټه حکومت جوړ شي چې ټول افغانان پکې وي.
افغان شموله حکومت باید جوړ شي، داسې نه چې یو عمارت د وي طلبون د وي نه رسېږده نه وي. دا رقم دم زړه دی چې څه رقم ده لکه دا مخکې چې موږ تېر انتخابات وشول اشرف غني رئیس جمهور شو، امید کنه دا رقم ته خلکو بنه خشول وي، ښه کورونه وکړي، انتخاباتو کې برخه واخلي، چې وګټله موږ بالکل ورته خوشبینه یو.
له اتلسو میاشتو پر لپسې ناستو وروسته د شنبه په ورځ چې د فبروري له 9 سره برابره وه د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو تړون د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زورمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي ملا عبدالغني برادر له لوري لاستیک شو. د امریکا او طالبانو د هوکړې پر اساس امریکایي پوځیان به په هغه صورت کې چې طالبان پر خپلو ژمنو ودرېږي په 14 میاشتو کې له افغانستانه ووزي.
په همدې رپورټ سره ورسېدلو 12:30 بجو ته فریبا طاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې اورو.
د سولې ولسی حرکت مسولین وایي طالبانو د دوی یو غړی د روزګان په مرکز ترینکوټ کې له ځان سره بیولی دی. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن په یو ویډیوي پیغام کې دا خبره کړې ده. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې هم د دغه حرکت غړي څو ځایه طالبانو بیولي خو وروسته یې بیا خوشي کړي دي. ایران د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې څه باندې 400 افغان کورنۍ د افغانستان لویدیځ ولایت فراته په زور ستنې کړې دي. د دغو افغان کورنیو ځینو غړیو ازادي راډیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د فرا ولایت د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو رئیس رحم الدین ریګیوال ازادي راډیو ته تایید کړی چې 430 افغان کورنۍ د فرا، هرات او نیمروز د پولو له لارې په زور له ایران ایستل شوي دي. په امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو کې د لومړي ځل لپاره د کورونا وایرس مثبتې پیښې لیدل شوې دي. سکاتلند، دومینیکن جمهوریت، چک جمهوریت او د امریکا رود آیلند او نیویارک ایالتونو کې تیر ورځ د کورونا د مثبتو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یارمارک وایي مسکو او کیف په مارچ میاشت کې د زندانیانو د تبادلې په دریم پړاو هوکړه کړې ده او شمالي کوریا خپل اوبو ته دوه توغندي توغولي چې لا یې څرنګوالی او هدف معلوم نه دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. خبرونه مو اوریدل، تفصیلي هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ ویب پاڼه کې کتلی شئ. مخکې له دې نه چې اونیس پروګرام ته ورشو او زما رایا زما حق پروګرام وړاندې شي، ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه خبرو.
محمد نادر نظرتی د هرات څخه سره تماس کې کومه لکی چې دا سوله دایمي شي او د افغانانو ورونو او دغه ډول د ټولو مسلمانانو ورونو ترمنځ اخوت او ورورولي اتفاق او اتحاد راځي، ځکه چې دا یو 40 کال کېږي بې حاصله او بې ګټې د مسلمانانو وینې تویږي. نو زه ستاسو د ازادۍ څخه ډېر مننه کوم چې زموږ ژغ خپروي تل مدام. السلام علیکم.
زما نوم همت دی، له پکتیا څخه زحمت درکوم. په لومړي قدم کې د ازادۍ د ټولو محترمو درنو کارکوونکو بیا ورګونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د مهمې تاریخي ورځې ټولو افغانانو ته مبارکي وړاندې کوم چې د امریکایانو طالبانو ترمنځ تفاهم لاسلیک شو. نو اوس خو خبرې زیاتې هم دي، خو بیا زه په لنډ ډول وایم چې په دې اړه اوس د اسلامي امارت مشران ښه پوهېږي، خو زموږ نظر دا دی د امریکایي مشرانو خبرو ته په کتو سره همداشان د نړیوالو چې طالبان باید د راتلونکي کال لپاره پسرلنی عملیات اعلان نه کړي. وسلام په درنوي همت پکتیا.
دې لاسلیکو ته موږ ډېر خوشحاله یو. دا ورځ چې کوم تاوتریخوالی کوم څه ویلي دا چې خدای پاک موږ ته پر خپل ژوند راساتي، دا تېر کلونه خدای پاک موږ ته ژوند نه ساتي. موږ شهیدان ورکړي دي، موږ دربدره یو، موږ دلته رامدېر شوي یو، موږ په بازار کې پراته یو، څوک خپلو ځایو ته نه شي تللی. موږ د نور د مشرانو څخه دا خواهش دی چې دا مشران باید دغه څه وکړي چې دغه ټول ولس ته د اولاد په سترګه وګوري، د اولاد په سترګه ورته وګوري، خپل عیال چې وګوري دا راځه دا ټول سره رقم دی وګوري، تاسو له دې اولاد دي نو څه دې صدا خوښ دي چې موږ سره د همکارۍ وکړي، دا ټول وکړي، دا ټول تر خالي کړي او دا یې وربند کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستۍ پایلو له اعلان وروسته په هیواد کې د سیاسي ثبات د پایښت او د ولسواکۍ د پایدار کېدو په اړه اندېښنې مطرح کیږي. که څه هم د افغانستان د نوي حکومت ډېرو مهمو هیوادونو ملاتړ کړی، خو په کور دننه لا هم د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله د خپل حکومت د جوړېدو په اړه غږېږي. خو د امریکا متحده ایالاتو په یوې اعلامیه کې له خپل سرو او د موازي حکومت جوړولو هڅې ناقانونه وبللې او زیاته کړه دا ډول هڅې د دې هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې دي او باید ورنه ډډه وشي. خو امریکا له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه د لوړې د مراسمو د ځنډ غوښتنه هم کړې چې ارګ ومنله. درګ له دې پریکړې وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د ولسمشر له دې اقدام هرکلی وکړ. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د ولسمشر غنی له دې پریکړې چې د لوړې مراسمې د مارچ تر نهمې ځنډولي هرکلی کوي. د زیاتوي دا به د لا زیاتو مشورو زمینه برابره کړي څو د افغانستان او د خلکو ګټې منعکسې او خوندي شي. ښاغلي خلیلزاد زیاته کړې د انتخاباتو د بهیر په پای ته رسېدو سره ولسمشر غنی بریالی اعلان شو او نور رهبران باید ډاډه شي چې نوی حکومت ټول شموله او د ټول افغانانو د هیلو منعکس کوونکی دی. خو پوښتنه پر دې ځای ده چې آیا یو ځل بیا د افغانستان د ټاکلو پایله د ملي یووالي حکومت په څیر د یوه تشکیل جوړښت دی؟ که د ټاکنو پایله بیا هم یو داسې حکومت وي چې یو مشر ونه لري، آیا دا پروسه به له څومره لوی زیان سره مخ شي؟ نن زما رایه زما حق خپرونه کې پر همدې موضوع سره خبرې اترې کوو. سره مېلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی عبدالهادي قریشي، د سیاسي چارو شنونکی کاکو جان نیازی صاحب او د ځوانانو د همغږۍ د پیاوړتیا شبکې رئیس ښاغلی عنایت الله ناصر صاحب. کوربه مزه امید زهیر ملیم. خپلو مېلمنو ته هم ښه راغلاست وایم. ترنو اورېدونکو تاسو ته هم د بحث تر پایه د پاتې کېدو بلنه درکوم. نیازی صاحب، نیازی صاحب، د تحلیف د مراسمو ځنډ رښتیا هم هغه ډول چې ارګ وویلی چې د سولې لپاره د هڅو د کورونا وایروس د مخنیوي او تر خوا د دې مراسمو د لا ښه تجلیل لپاره همدغه دلایل پر ځای وکنه نورې خبرې.
بسم الله الرحمن الرحیم. او سلام نیکل تاسو تاسو اوریدونکو ته او ګرانو میلمنو ته میز میلمنو ته وړاندې کوم. خبر خو دا ده چې د پردې شاته خو ډېر لوبې روانې دي، خو دا دلایل هم سم دي. موږ اوس تاسې داسې هر چی باندې به اوس ګوته د انتقاد نه ږدو، خو امریکایانو غوښتل چې دغه تالیف په تاخیر واچول سي. په تاخیر واچول سه چې په کوم ډول و په کوم ډول نه و هغه نو به یو خواته پرېږدو. رابس تا هغه مهمه خبره ته چې وای چې د انتخاباتو نتیجه چې و او انتخاباتو نه پس به چی سي او څنګه به سي. د ما په فکر سره انتخابات و وسول او دا ډیر ښه انتخابات و. لپاره دې څه تهدید او هر څه ستونزې موجود وې، سره لغې نه خلک لاړل رای ورکړې تقریبا 2 میلیونه. زه وایم چې دغه باید زرد لسی لپاره دې څه په کپ امریکا کې په المان کې په اروپا کې داسې تهدیدونه موجود و. خلک هیڅ رای ته نزی نه ورکی رای دلته ورکړل رای دا چې تعداد کم و دې باندې باید موږ ډېر هغه ونه کړو. موږ په دې ویاړو چې دومره خلک لاړل، تهدید سو، جنگونه وسول، کې بعضې پکې شهیدان سول، دا په ټول مطلب ټول افغانستان ده
خلکو رایه ورکړه. تاسو ویلې په ډېر شهامت باندې لاړل، خو دلته بیا دل د خلکو د رایو سره په سیاسي ډول معامله شوې او یا کېږي. دغه اندېښنه څومره اوس بیا او ځل بیا را مطرح کېږي خلکو.
کمشنران خو ما او تا نو انتخاب کړي، خو همدغه 3 نفر اوله بیا پسته کم څو تعداد هم دوی د کمشنران وټاکل. څوک نه وای چې دا کمشنران د یوې خوا د بلې خوا دي، نو پسته چې دوی نتیجه اعلان کړله نتیجه سره خوشحاله نه دي. دلته داسې ده دا ټیکهداري ده. زه به واضح ووایم د افغانستان ټیکهداري بعضې کسان وایي چې موږ د قرارداد کړی لکه چې کوم تعمیر جوړوي باید افغانستان کې همیش په قدرت کې اوسیږي. دغه ټیکهداري باید له منځه لاړه سي. انتخابات وسو، نتیجه راغله، نتیجه باید ومني. وسړی دلته افغانستان کې نور کسان نشته. سم دا څو نفره دي وایي موږ دغه مثال مثلا 40 نفره، دا 40 نفر د ټول د افغانستان رهبری کوي. زه وایم نور کسان لرو، موږ افغانستان کې ځوانان لرو. موږ الحمدلله په افغانستان کې د ما د معلوماتو په اساس 90% اویا 90% نه ګرځو فیصد ځوانان لرو، ځوانه طبقه لرو. دوی باید په قدرت کې راشي، دوی باید برخه واخلي.
ډیره مننه نیازی صاحب. ان شاء الله بیا راګرځم. ناصر صاحب، د امریکا حکومت له افغان سیاسيونو د یو کېدو غوښتنه کړې ده چې وضعیت حساس دی، اولویت سوله ده او خلک چې سره یو شي. ولې افغانستان کې تل دغه سیاسي ثبات ټکر کې دی؟
بدبختانه باید وایو چې موږ یو داسې یو ملت چې لپی لسلویش کلن جګړې تیرېدو په حال کې یو، او هغه سیاسي ارزښونه او هغه سیاسي نزاکتونه او په مجموع کې هغه سیاسي تعهد چې باید سیاسون ولري هغه بدبختانه په دوی کې موجود نه ده. ډېرې سیاسي ډلې استخباراتي ریښې لري او دوی ته اوس هم سیاسي اخلاق بې مفهومه ښکارېږي او یوازینی سیاست د خپلو شخصي او فردي ګټو د تحقق وسیله ګڼي، او هغه د ماکیاولیک په فلسفه دوی په ځین کې داسې هغه یعنی هدف ته ځان ورسو که په هر شکل سره قوم، مذهب، ژبه، سمت، دا ټول دوی دپاره وسایل دي او دوی په دې باندې لوبېدل دي. څلوېښت کال دوی په دې باندې ولوبېدلو او دوی وکتل چې څنګه دغه موارد دوی قدرت ته رسوي، د خلکو له احساساتو، د خلکو له عاطفو نه کار اخلي. دغه یو عرف، یو دغه یو رواج د دوی په وجود کې شتون لري او تر څنګ دغه عرف دوی ته ګټه ورکړې ده. دوی د دې په برکت باندې خو سیاسي اقتدار ترلاسه کړی ده، ورسره مالي اقتدار ترلاسه کړی ده. نو بلاخره بیا هم له فردي پلو یو فرد بیا هم خپلو ګټو پوری ګرځي. دې ته په کتو سره داسې دوی انتخابات، ډیموکراسي، ولسواکي دا ټول وسایل ګڼي او دوی د خلکو په احساساتو باندې لوبېدلي خلک دي او پوهېږي چې د خلکو احساسات څنګه راپورته شي. دې ته په کتو سره داسې ټاکنې ترسره شوې، په ټاکنو کې تاسې وکتل لکه څنګه چې نیازي صاحب وویل، موږ یو هېواد یو لسلویشت کلن جګړې د تېرېدو په حال کې. داسې یو هېواد کې تاسې د امریکا یا د جرمني یا د فرانسې غوندې ټاکنې نسی کولی او که هغو ته ووایي افغانستان په څېر باندې ټاکنو کې امکان دوی ته هم نسته. بس دا داسې موږ د خپلو شرایطو امکاناتو په کتو سره ټاکنې ترسره شوې، خلکو لاړو رایې ورکړي، مربوطه حقوقي حدونو پریکړې پرې وکړې، شکایاتو تقریبا تر قانوني مودې نه اضافه وخت واخیستل، سیاسي مسؤلیتونه یې مال سو. بالاخره باید نتایج اعلان سوي وای. تاسې وکتل سي کله چې نتایج اعلان سو هغه ډله سي تل د افغانستان په بې ثباتۍ، د افغانستان په بدبختۍ کې تر ټولو غټ لاس ده. هغه بیا یو ځل د موازي حکومتونو اختار ورکو او بالاخره خپل ځان هم تمسخر کړو، ملت هم تمسخر کړو، وطن هم تمسخر کړو، هغه هم د افغانستان بدنامي او بالاخره ضرر بیر د افغانستان ولس ته پیدا کیږي. د ټول باسه په کتو سره د برداشت داده ست موږ سیاسي بې ثباتۍ او دا مبهم سیاسي وضعیت دا ټول هغه ذلیل تفکر نه داسې موږ ځینې سیاسیون بدبختانه پرې باور لري.
په هغه درجه دلته د ولسواکۍ او د سیاسي ثبات اصلي تعریف نه دی روښانه شوی چې څه شی دی.
معلومدار ده کله چې تاسې د ولسواکۍ بس رامنځته کوي په هغو کې تاسې د خلکو اراده مطرح کوي او په هغو کې د هغو تمثیل ده او ممثلین باید د خلکو ارادې د تمثیل لپاره متحد افراد واوسي او همدا داسې د خلکو د ارادې منظم تمثیل، مسؤولانه تمثیل سیاسي ثبات رامنځته کوي، شفافیت رامنځته کوي، حسابدهي رامنځته کوي او په مجموع کې ټولنه ورنه خیر ویني او د ټولنې د ملت د دولت ترمنځ روابط نږدې کوي. کله چې روابط سره نږدې شي نو معلومداره داسې تاسې یو باثباته ټولنه ویناس. خو کله کله د ولسوالۍ که برعکس د ولسواکۍ له نوم څخه غلط استفاده وسي او د خلکو په ضد کړنې وسي، همدا داسې ولسواکۍ یوه وسیله ده د فردي ګټو د تامین لپاره او پالې بې ثباتۍ لکه په افغانستان کې
ډېره زیاته مننه اساس قریشي صاحب. اوس امریکا یوه مسله تر ډېره رامطرح کړې ده چې ټاکنې خو وشوي، درسته ده هغه چې د خلیل خلیزات له ټویټ ډېر یو ښکاره بیلګه دا و چې یعنی بیخي نور بحث حل دی او خغلی غنی د ټاکنو بریالی ګټون کړي. اوس که چیرې د ټاکنو پایله همدایي او په سولې تمرکز او طالبان بیا د افغان حکومت سره خبره کوي، فکر کوي چې د ټاکنو دغه پایله همداسې پاتې کېدی شي که نه بدلون به وکړي؟
دلوی خدای په نامه زه رښتیا درته وایم، په دغه نننی باس کې یو قسم ما حزب یو ډاکس لذت نیول چې دغه د سیاست په د سیاسي شانن په خوا کې یو علمي باس هم ده. منګه خدای نه خواسته یو دکاندار ملت نیو چې ملي ارزښتونه په علمي توګه، په تاریخي توګه، په جغرافي توګه باندې بدل کړو، په دې باندې چې موږ لپاره ډالر وریزیږي او موږ لپاره څوکۍ وریزیږي. څو تنه چې په دغه ځای کې ول چې هغه څه د مکیاولیزم کلندار و هغوی په پامدی ډول باندې انګلستان کې باندې بحث کوو او په دې کې حتی کتابونه کښلي دي. دا ملت یې خواته بالاخره به خاندان خواته به د هغه د پارلماتي فرمانبرداري دپاره به د کښو. نن ورځ دا خبره په همدسې ډول باندې په دغه دوه عناصرو کې چې ما درته ویلي روانه ده په دې کې د درې عناصرو څخه دوی ګټه اخلي چې فقر مرض بېسوادي څخه د دې ملت دا بحث وګړي دغه فیصله منتفشي به عناصر په دې کې د دغه څو تنو لخوا ځینې چې دغه ملت دوکاندار ملت معرفي کړی د نړۍ ته زه په دې باندې یعنی تاکید کوم داسې نه دی دغه حیثیت ملي زموږ دغه څو تنو بیخي په مځکه باندې واچو
پښتنه زما هم په همدې باندې متمرکزه وه که چېرته سوله کېږي یا دغه توافق لاسلیک کېږي دغه د ټاکنو اوسنۍ پایلې چې د ښاغلي غني په ګټه باندې اعلان شوې دي او امریکا هم ښکاري چې ملاتړ ترې کړی ده که د خلیلزاد ټویټر او تر خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلانې همداسې یو څه ښکاره کوي فکر کوئ دغه پایلې همدغسې پاتې کېږي ځکه چې یو نوی سیاسي بدلون رامنځته کېږي په افغانستان کې دغه پایلې همدغسې پاتې کېږي تر پنځو کلونو پورې
ګورمه اوس دغه شی زموږ اساسي قانون پر مبنا باندې او هغه څه چې دغه ټاکل شوي وو دغه منجوب د کمیسیونونو ځینې د دواړو کمیسیونو ځینې دا د دې خلکو په خوښه باندې دغه د اوسني کسانو په خوښه باندې ما باندې راغلی دي دا زموږ لپاره اوس قانوني بیز لري دا زموږ لپاره قانوني حیثیت لري که یو نفر د کیبر یو وړی دی که دوی وړی کارتن وړی دي چې دا خبره مې تکمیل کړم اجازه یې څو ثانیې راته راکړه دته مونږه درنوي له خدای دې کو چې په دې کې د نوې احمد وي احمد وي محمود وي مهرباني
ډیره مننه قریش صاحب تشکر نیازه صاحب اوس کې امریکا طالبانو سره هوکړه کوي او بیا بین الافغاني مذاکرات دي محرمان بای تیو مشروق و دا پانستان مرشی حقا که دخل کد رای و پاساس پانده را غلو دا نظام پر راس که قرار لد یقا باید امریکا طالبان سر خبره و که زکر که بین الافغانی مذاکرات کیگی نو مشروق وی نه هدف هم دا غده شاقا دا پانستان دخل کو حیثیت و قار و عزت نه تیرو تل اسکلال و لسر آورونو او دا حق و سرتیرو دا قربانی و ندفاع و کی چی د دې وخت در رسیدو لپاره ور کړی دي څومره اړتیا ده چې بیا نوې حکومت لاړ شي بین الافغانی خبرې وکړي نه دا چې یو هغه حکومت چې لا تر اوسه پورې قوی په دوو برخو باندې تشکیل شوی دی او پنځوس مخکې ځي
زمان داسې یو حیات باید وټاکل سي تاغ جب زم معلومات لرم حیاتونه برابر سوي دي حکومت خپل حیات برابر کړی ده ولسمشر خپل حیات برابر کړی ده نور مشرانو نه هغه اخیستی دي یعنی مشوره اخیستی دي او نمائندگان مرتکدارانو باز نمائندگان رو معرفی کردی دی خو زبانیم چه دقیق باید نور شخصتون باید تلی وای چه پا افغانستان که مهم رول لری پا افغانستان که خو دقیق کسان ندی کنه نور دی شمال نه جنوب نه غرب نه شرق نه منگه شخصتون لرو علمان لرو علما لرو نور کسان لرو چه اغونه باید دقیق حیات جور سی او جور سوی بمی او لار سیال تا خبری و کسی طول شمولی یعنی دا افغانستان شمولی ولو که دا حکومت سعی ده چه تروس پوری تالیف ونسو اما معلوم ده چه چا وڑه دا انتخابات چا وڑی دی هم دا چا چه انتخابات وڑی دی تالیف سوی کنی سوی معلومه ده دا دا خپل زکر دا افغانستان نمایندگی حکومت کهی نور خلک نه کوي دا موازی حکومت او مثلث حکومت او هر رقم چې نومونه پکې دی دا نسی کولای د افغانستان نمائندگی تالیف نه د اجلاس او اجرا بس هغه مشکل نسته پکې خو دلته ځوان چې دغه خبرې سکیږي پس لدین الته خو تاسو ته معلومه ده چې د کوم قرارداد سره امریکایان او طالبان ترمنځ مذاکرېږي دلته وخت ټاکل سوای ده د 15 کال نسی کېدل دوام لري ځکه چې باید طالب هغه کمیټې چې جوړیږي د قانون اساسي تعدیل کمیټه او نور وغیرہ کمیټه زب مخکې نه وایم نو هغه کمیټه بیا وظایف لري وظیفه د انتخاب بیا انتخابات وسی بلزل ټول شموله انتخابات وسی ټول افغانستان کې چې هغه کې به د طالبانو منطقو کوم وسی هر چیرته وسی سي بیا هغه انتخابات کولای سس مونږ وای چې هغه هر څوک چې ولسمشر سره هغه ولسمشر سوی نو زه فکر کوم چې تر هغه وخت پورې همدغه حکومت به یې نو کله چې دا کیږي کله نه کیږي هغه معلومه نه ده د افغانستان شرایط دي د افغانستان شرایطو کې مونږ نه سو ویلای چې کله به دا مسایل خلاصیږي خو سره لغې نه هم زه وایم چې دغه حیات سي دغه حیات باصلاحیته حیات دا او دغه دوی خبرې باید
ډیره مننه نیازې صاحب اوس ناصر صاحب سیاسي وضعیت ته په کتو باندې فکر کوي چې بیا هم د ملي یووالي د حکومت په څیر د یو بل حکومت د جوړېدو امکان شته کنه د افغانستان د خلکو رایې ته اولویت ورکول کیږي او بل اخر دغه انتخابات یو ګټونه
ځکه چې دا موضوع واضح ده د ملي یووالي حکومت له تجربې نه موږ وتلی یو ځکه چې د انتخاباتو ګټونکو یو فرد او شرایط هم ډیر فرق کوي سره کله سیملی والی حکومت جوړ دی و نوې تجربه و
او فکر کې دوی دا به تجربه افغانستان ته ورکړي. خو نن پنځه کاله د ملي یووالي حکومت تیر شوي دی او دا تر ټولو ناکامه تجربه وه. او په عین حال کې کله چې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو مخکې د ټاکنو د پایلو بحث رامنځته کېدو هیڅ ګټونکی نه و. حال داسې اوس عملاً کمیسیون رسمن په یو ګټونکی اعلان کړی ده. یعنې له هر اړخه زه فکر کوم چې دا تشویش مرفوع ده. خو بس دا داسې د ملي او د همشمول حکومت بس ده. همشمول حکومت بدبختانه باید ووایو چې داسې مبهم الفاظ ځینې سیاسیون کاروي او بیا هغه لابین کوي له خارجي نهادونو سره تر څو د دوی خبرو سره تایید کړي. هدف دا داسې په راتلونکي حکومت دوی ته دوی فامیل د فامیل غړو ته او نورو تړلو افرادو ته په حکومت کې په لوړو سطحو سره دوی ته زمینې خلاصې کړي او دوی د تیر په څیر په حکومت کې پاتې سي، په قدرت کې پاتې سي او هغه تعامل چې دوی له تیرو څو لسیزو راهیسې په مخ خور هغه تعامل پر مخ یوزي.
یو اندېښنه په دې هم رامطرح کیږي او هغه تر ډیره پورې وړونکي هغه چې د ټاکنو خپلواکي مسون اعلان بریمن اعلان کړی په هغه ټیم باندې ده چې دوی هم دغه قدرت انحصار کړي او څه یوازې د څو محدود حلقو په لاس کې دي. نه دوی ښکاره وایي چې مجاهدین غاړې ته شوي دي، یو شمېر نورې سیاسي کړۍ چې نمونه یې اخلي دوی څنډې ته کړل شوی، یو محدود خاص حلقه راغلې په قدرت کې پاتې ده او بیا غواړي چې د پنځو کلونو پورې دغه ډول یو قدرت مخته یوسي.
زما برداشت دا چې حکومت په ټول دنیا کې یو تخنیکي بحث ده او اجرایي بحث ده. پارلمان د خلکو د سیاسي جیانو ځای دی چې په قوانین وضع کړي، حکومت ته پالیسیانې په اړه پالیسیان باندې نظارت وکړي. که زه د یو افغان پیسو پوښتل سوم د ما به حتما ځواب دایي سي. مهم دا نه ده چې څوک په حکومت کې کار کوي، مهم دا ده چې دوی د کارکردګي څومره ده او څومره د افغانستان خلکو ته کار کولی سي. حتی زه دا وایم چې که چېرته یو بهرنی وګړی هم راسي، تخصص ولري، ظرفیت ولري، توانایي ولري، هغه په اساس باندې کار وکړي. دا به ډېر غلط بحث وي سي په اجرایي بود کې یا په مدیریتي اړخ کې. تاسې قومي ترکیب باندې فکر وکړئ، تاسې په جنسیتي ترکیب باندې فکر وکړئ او بیا تاسې ملزم هغه ته یاسي دی و تعهد په توګه باندې غل ځان سره وساتي او کاغه نفر شکر کوي او کبد کار کوي چون دی و تعامل یا دی و معاملې په اساس راغلی ده، یو مسؤلیت لري او هغه ناقانون کړنو ته ادامه ورکوي او سرری ملت ترسیږي او دې تعامل ته بیا تاسې هم شمول حکومت وایس او وایسي. دا په دې خاطر چې افغانستان دی ولس په خیر مطلق دی، افغانستان دی ولس بدبخت دی. ته ولارس له یو ټول پښتنه کوسی له پلورو پروتوسی مو کوي سي ایت غوړی سي احمد سل په دې قوم پر تړاو لړی ولارسي دی وزیر پایس باندې او کيو داسې فرد راسي تا ته سبب او تعلیمي او صحي او په ډیرو خدماتو کې ډیر زیات تغیر راولي. زه باور لرم چې دوه مپشن به دوی انتخابي. همدا د ملت صدا ولی موږ د ملت فکر ول د ملت आवाज موږ اغوا کوو او ولی هغه دومره غلط تفسیر او سی بل اخر دی ملت تزید باندې اقدامات پیراس
ډیر زیات مناسب سه. قریشی صاحب اوس ک چیر ته بیا هم د ټاکنو پایله یو داسې حکومت وچ یو مشر ونه لري دغه د ولسواکۍ یا کزی دیموکراسي وایم ځکه چې ډیر خلک وسره استلادي دیموکراسي د کلمې سره او تعریفونه ته هم بیا لا بیلی زب دوه د پختن د سیو کم چی کچی ته د ټاکنو د انتخاباتو پایله بیا هم داسې حکومت چې یو مشر نه بلاخر دغه د انتخاباتو په نوم باندې دغه د ولسواکۍ او دیموکراسي پروسه باندې په بل ځل سوګ اعتبار کوي.
دا به بخي کاملا یو استهزاء وو سی یو نو ته تمسخر به وو سی لکه چې په دغه څو کلونو کې وشو د شي غاسلی رشه او مران له کوم ځای نه سرچمونه ولا چاره وصل سی وکړ هغه بل خبر ده. د حکومتونو چې ناکامي د ناکامو حکومتونو تجربه چې غلی غنیم او کتاب په دې باندې لیکلی دی بس بل څوک مسره امریکایی ده په دې کې ما په خپل باندې ولسته خپل د ملتونه دولتونه ناکامي او خپل د ملتونه ان له منظور به د ملت د عوامو زینه نه ده په ملتونه کې سوتانه می منظور ده د ټکداران لږ چې کغلی کا نیازی صاحب موویلی دغه ټکداران د دې سبب کیږي چې دغه بلاخره د عوامو د نیم کانات څخه استفاده وکړي او د خپل ځان لږ چې په اغزه کې مبارک دیش کله په غزه کې راشده جمهوری وکول په مصر کې کنه د مثال مثال وایي په دې ځکه هم همداسې باید پایښت ولري. اما زه نور په مجموع کې لکه چې غنی هم ولې او هغه کلنداره چې دی هغه هم په همدې ډول باندې معلومیږي چې نور دغه دوه سره او درې سره او پنځه سره د حکومت ته هغه وفادار نه و نه دی او په دې باره کې دی په خپله باندې جدی برخورد کوي
اوس قریش شپ دغه سیاسي
ثبات د پایښت
لپاره دغه سیاسي ثبات د پایښت لپاره چې دغه ولسواکي حاکم شي په افغانستان کې او بل اخر هر ځل کوم یو دیموکراسي دیموکراتیک پروسی ته ځو پایله بحران نه بلکې پایله یو حلاره یو نتیجه سبای دوش
لکه چې مخکې باندې د دوه ملګر مروانه باش وکړو د ملت اراده تا کن که ده پر طول وقتونه که حاکمیت ملی چورت ول کی گید ام دغه ملت دغه حاکمیت ملی ته یعنی د خپل اساس او خپل ونه دوی تمثیلوی یا په مفرد ډول ونه په کلکټیو ډول ونه په مجموع کې هر څنګه چی دی هر بتاکونه چی دی هغه به خبر یعنی په زمون خپل هواد باندې زما تبصره ده اما په دوسانی شرایطو کې زما خپل هواد باندې په دغه وسانی روان باندې زما تبصره ده په دوسانی روان باندې چدای نو ځکه ملی شمال کې د لوی جریان جوړول دا دی خبر دویمه خبره په دې کې دغه چې وزاسي یا زیات یا کم چې کوم څوک په دې کې ټاکل شوی دی هغه په دغه قدرت په راس کې قرار نیسی او د دې په خوا کې بیا شمیر شخصیتونه چې هغه په ملي کچه باندې اوسیږي د وطن وطن د خوبې وسن او د عاطفي او د مهربانۍ له مخې ځیر باندې ګران اوسیږي هغه نصب کول او د هغه د ټیم ته درناوی کول او د هغه یو صحیح ټیم او بهتره وسن بیا په ګمان کوم چې اوسیږي هم د ملت نه باید دې کې هغه وصل شي
استفاده وشي ډیره مننه نصب کول لن جواب زمام دي پښتنه ترارې چې بل اخر په افغانستان کې د سیاسي ثبات پایښت او تل چې یو ډیموکراټیک پروسه پلې کیږي نتیجه یو حلال او اوس یو نوی فصل اوسې د آبادۍ د دې لپاره څه وشي
کم شی چې کومه خبر چې قریشي صاحب وکړه هغه هم زه تاییدوم او بله خبر دا ده چې د افغانستان د همدغه ډیموکراسي معنا انتخابات دي او د انتخاباتو نتیجه خو معلومه سوه کنه چا وړي دي هغه وړونکی معلوم ده او همیش لکه مخکې مونږ ویلې ټیکهداري وکړي چې که دی نه زوی به زوی نه مسی به مسی نه کاړوسی به دا به په حکومت کې او په پارلمان کې هر چېرته هم دوی اوسیږي همدغسې سوه کنه پارلمان همدغسې څه وزګری پارلمان سره کوم انتخابات وو او سره کوم کسان راغلي اوس راغلي دي نو پس نو سوال راغلي دي نو خو په هر حال دلته د دیموکراسي تمثيل یو نفر کولای سي پنټول نړۍ کې یو رئیس جمهوریت دوه نه موازی حکومتونه څوک نه اعلان هي هغه سلور کال مخکې چې په امریکا کې انتخابات وو هلر کلینټن او د ترامپ ترمن ډیر کم رائے فرق وو ولې غي موازی حکومت اعلان نک چې مونږ دلته یو عرف د دیموکراسي هم داد چې هر چا سره رائے ډېرې وي خدای وکي یو رائے ډېرې ویل برن په جرمني کې پارلمان کې یو رائے ډېره و ویل فقط ما هغه وخت کې دا 1902 یو کې ویل اکثرات یو رائے داد یو رائے ما ډېره ده نو بس هغه ستر اعظم نو دلته چې یو رائے هم ډېرې ستر اعظم ده رئیس جمهور دلته مونږ سترتي نه لرو او ټول ناری چې وي چې ولا دلته هغه د خراسان ده او مراسان ده او پراسان ده دا ټول هغه د خلکو د خارجانو ایجنټان دي بلادي دلته ایران مداخله کوي په افغانستان کې پاکستان کې نور هیوادونه هم کوي لګیا دي مونږ د خلکو دیموکراسي هغه حق سی وو رائے ورکړې ده مخکې ویلې چې زرد لست کوم زه زرد لست کوم ځکه چې په شرایطو کې رائے ورکړې ده او ولسمشر ټاکل شوی ده ډاکټر صاحب اشرف غنی ده او هغه باید اطاعت وسي سر قمندان اعلی ده او دا چې نور نه مني خو رائے کمې وي بس اکثریت څه ده په اقلیت باندې بیا پسته حکومت کوي او اقلیت بیرته د ټول افغانستان رئیس جمهوریت هغه سړی د خپل ټیم رئیس جمهور نه یو بل خبر ده دا وایم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی کوم حزب نه لري چې خپل حزب نفر راولي همدا خلک دي همدا مونږ تاسو یاست د سره به ولاړ یو وبدریږو او همدغسې متخصصین به وزیران یي متخصصین به معینان یي کارپوه کسان او هغه فاسدین به ځکه دغه ډېر یو غټه خبر وه د ډاکټر ولسمشر چې د فساد په مقابل کې د چا چې غصب کړی دا هغه د مافیا دي دوی په مقابل کې مقاومت کړی ده او غواړي چې دا له منځه بوځي خو هغه مافیا والا نه غواړي که نه اوس کسان دي چې په زرهاو کسان مړه کړي دي کله چې حتی په دې طالبانو په وخت کې طالبان چې له منځه ناکامه سو امریکا بمبارد وکړه نوم به نه اخلم هغه په یو ځای کې په زرهاو نفر مړه کړه اوس بیا هم وایي زه پلانې جنرال خان یم دا خو نه کیږي کنه دیموکراسي باید هغه رایت ورکړو چې خلکو هغه ومنل سي
ډیره مننه نیازه صاحب راسه صاحب زما مورسي پښتون لتا چې مام دغه د شي د پایښت د ولسواکۍ لپاره څه پکار دي
د ملت په توګه موږ باید جرأت ولرو د افغانستان ولس د تکامل په لور باندې روان ده ورو ورو هغه لتا صبر ټاکه
سیاسي مریضانو مفکوره د ختمېدو په حال کې ده. د نورو ملتونو په توګه موږ باید خپل تکاملي سیر طی کړو په دې کې د ولسواکۍ په لور باندې چټک اقدامات ترسره کړو، او په عین حال کې د هغو افرادو د هغو کړنو د هغو جیانونو په وړاندې چې هغه د ولسواکۍ پر ضد درېږي، د خلکو ارادې پر ضد درېږي، د هغو په وړاندې باید قاطع واوسو او په خپل ځان باور ولرو چې د یو ملت په توګه باندې موږ کولی شو یو ولسواکه هوسیا او بسیا هېواد واوسو.
ډېره زیاته مننه له خپلو درې واړو میلمنو څخه، د سیاسي چارو شنونکي ښاغلي عبدالهادي قریشي صاحب څخه، د سیاسي چارو شنونکي ښاغلي ککوجان نیز صاحب څخه، او د ځوانانو د همغږۍ د پیاوړتیا شبکې له رئیس ښاغلي عنایت الله ناصر صاحب څخه چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړ سره پات شوې. له تاسې درنو اورېدونکو هم ډېره مننه. پاتې ورځ مو نیکمرغه. علامه ملشه
زما رایا زما حق
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو